پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونه یو سات دوام کوي نن سیشن بده د غوی یا ثور شلمه د میمیاشتې لسمه د خبرونه په خبرونو پیلو په پنځشیر کې د طالبانو چارواکو په دې ولایت کې د طالبانو له عمده مخالفې ډلې سره په وسلواله جګړه کې د شپږو طالبانو وجل کېدل تایید کړل. د افغان اسلامي آژانس د نننی راپور په حواله د پنځشیر د والی ویان ابوبکر صدیق د دوشنبې په ورځ ویلي چې په دره ولسوالۍ کې په دې جګړه کې چې تېره جمعه سوې د دوی د شپږو غړو د وژل کېدو تر څنګ دوه نور ټپیان سوي دي. د مقاومت جبهه چې مشر یې احمد مسعود کوي د طالبانو په وړاندې په وروستیو ورځو کې د سختو جګړو ادعا کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي که طالبان د افغان ښځو او نجونو په اړه پر خپلو پریکړو بیا غور ونه کړي نو پر حکومت به یې فشارونه زیات کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس پرون رسنیو ته وویل چې دا موضوع یې له طالبانو سره هم شریکه کړې ده. هغه وویل چې له امریکا سره داسې وسایل شته چې که پر نجونو او ښځو لګېدلې محدودیتونه لرې نیسي عملي به یې کړي، خو ښاغلي پرایس په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل. د سره صلیب نړیوالو کمیټې مشر رابرت ماردینی وایي چې په ایران کې د ډیره افغان کډوالو پر ستونزو یې له ایراني چارواکو سره خبرې وکړې. ښاغلی ماردینی د فرانسې خبری اجنس ته ویلي چې په تهران کې د ده د خبرو تمرکز تر ډیره د وروستیو بدلونونو په نتیجه کې د زیانمنو سویو افغان کډوالو پر ستونزو و. ماردینی زیاتوي چې دا خبرې مثبتې وې. د ایرنا دولتي خبری اجنس د راپور له مخې د تیر کال د زمري پر څلورویشتمه پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته شاوخوا یو میلیون نوي افغانان ایران ته کډه سوي او هر ورځ زرګونه نور کسان یا د کار یا په اروپایي هیوادونو کې د پناه اخیستو په نیت د هیواد ته د تلو هڅه کوي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان په اړه له قطري چارواکو سره د خبرو لپاره دوحې ته د دې وزارت د مرستیال د سفر خبر ورکوي. د دغه وزارت په یوه بیان کې چې نن خپور سوی راغلي چې د ادارې او سرچینو په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال براین مکیون د افغانستان د اړوندو مسایلو د همغږۍ په اړه له قطري چارواکو سره خبرې کوي. بیان زیاتوي چې د سفر پرون پیل سوی او نن د غوی یا ثور شلمه یې وروستۍ ورځ ده. د اروپایي کمیسیون مشر اورزولا فوندرلاین د هنګری له صدر اعظم ویکتور اوربان سره د روسیې د تیلو پر صادراتو د بندیز په اړه خبرو کې د پرمختګ خبر ورکړی. اروپایي ټولنه هڅه کوي چې غړي هیوادونه د روسیې د تیلو پر صادراتو ګډ بندیز ته وهڅوي، خو د هنګری، سلواکیا او چک جمهوریت په ګډون ځینو غړو له دې طرحې سره مخالفت کړی. میرمن فوندرلاین پرون پر ټویټر ولیکل چې پر روسیې د بندیزونو او د انرژي د امنیت په اړه له اوربان سره د دې بیګانۍ خبرې هیله بخشون کوي. په داسل کې چې د اوکراین په ختیځ کې روانه جګړه لا شدیده سوې، د تور سمندرګي په بندري ښار اودیسا کې د روسیې لخوا د میزایلو حمله سوې ده. روسیې د ماریوپول د فولادو پر هغه فابریکه هم خپله حمله سخته کړې چې د اوکراین وروستۍ دفاع کوونکي پکې خپل مقاومت ته دوام ورکوي. د اوکراین د ختیځ لوهانس، خارکیف او د نیپرو ساحو کې هم نن سهار د هوایي حملو خبرونه ورکول سوي دي. خبرونه مولا ازادي راډيو نه واوریدل. په دې خبرونه کې دغه مسایلو تفصیل هم خبرو. د امریکا حکومت خبرداري ورکړ که طالبان د نجونو او ښځو په اړه له خپلو پریکړو تر شا نسي د ډیر فشار سره به مخامخ سي.
موږ له خپلو متحدینو او شریکانو سره له نږدې سلا مشورې کړي. که چیرې دوی له خپلو دې پریکړو په شا نشي، داسې لارې شته چې موږ به پر طالبانو د فشار زیاتولو ته دوام ورکړو.
په هلمند کې د طالبانو لخوا د بزګرانو د کوکنارو کښتونه اړول سوي. بزګران وایي
د دې په مقابل کې د حکومت موږ ته داسې شی راوښيي چې موږ د غونو پیسې پر پیدا کړو یا د غونو ګټه پر وکړو.
په بل راپور کې اوري چې ګڼې ښځې وایي طالبان د دې پر ځای چې د حجاب پر تطبیق ډېر تمرکز وکړي، د خلکو اقتصادي ستونزو ته دې پام واړوي.
زه انسان یم، اني او بشري حقونو درلودونکي، نه د اجباري حجاب لپاره.
په بهرنیو مسایلو کې اوري چې د اوکراین په ختیځ کې بیا د جګړې شدت زیات شوی. د خبرونې دویمه نیمایي کې 15 دقیقې اونیز بحث خپرېږي چې د حجاب د تازه طرحې پر مسله پکې بحث شوی دی.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
ازادي راډیو ته غوږ یاست. د دې خبرونې د راپورونو برخې ته ورځو. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي که طالبان د نجونو او ښځو په اړه له خپلو پریکړو تر شا نسي له ډیر فشار سره به مخامخ سي. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت دا خبرداری هم ورکوي که دوی احساس کړي چې طالبان د ښځو په اړه خپلې پریکړې نه لغوه کوي، داسې لارې او وسیلې شته چې دوی به یې وکاروي، خو د طالبانو حکومت په کابل کې د ټولو حوزو امیرانو او ولایتي مسؤلانو ته د حجاب د جبري عملي کېدو په اړه روزنیز سیمینار پیل کړی دی. جزئیات په دې راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د ښځو په اړه د طالبانو تګلاره د بشري حقونو خلاف عمل دی او دا ډول کړنې به له نړیوالې ټولنې سره د طالبانو اړیکې زیانمنې کړي. متحده ایالات دا خبرداری وروسته تر دې ورکوي چې طالبانو پر افغان جون او ښځو د جبري حجاب فرمان صادر کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس پرون رسنیو سره خبرو کې طالبانو ته د سخت دریځ ډلې خطاب وکړ او وی ویل داسې مهال چې په افغانستان کې د اقتصادي ناورین د مخنیوي او ټولګډونو حکومت د جوړېدو اړتیا ده، خو طالبانو د دې پر ځای د نجونو او ښځو د ځورولو سیاست ته لومړیتوب ورکړی.
موږ له خپلو متحدینو او شریکانو سره له نږدې سلام مشورې کړې. کچېرې دوی له خپلو دې پرېکړو په شان شي، داسې لارې شته چې موږ به پر طالبانو د فشار زیاتولو ته دوام ورکړو څو هغه ژمنې عملي کړي چې تر ټولو مخکې له خپلو خلکو سره کړې وي، نه دا چې یوازې نړیوالې ټولنې ته یادونه وشي.
هغه له طالبانو وغوښتل چې د نجونو او ښځو پر وړاندې د بشري حقونو ضد پرېکړو په شا شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان دا هم ویل چې په ټول افغانستان کې افغانانو د هغه فرمان سره مخالفت څرګند کړی کوم چې د ټولنې نیمایي برخه له سختو بندیزونو سره مخ کوي. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا نن د سشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل حجاب د افغانانو کورنۍ موضوع ده او د زور زیاتی په معنا نه ده.
دا موضوع کې فشار واردول د نورو هیوادونو مداخله کول دا معقوله نه ده. هر هیواد ځانته قوانین او ارزښتونه لري. دا د هیوادونو تر لوب منافع پر اړه لري. افغانستان یو اسلامي هیواد ده. اسلامي احکام به د هیواد کې مرولي اجرا دي، د قانون په بڼه باندې تطبیق کیږي.
که څه هم د جبري حجاب په اړه د طالبانو فرمان په افغانستان کې دننه او بهر له توندو غبرګونونو سره مخ شوی، خو دوی د خپلې پریکړې د عملي کولو لپاره کار پیل کړی. د طالبانو امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت چې د جبري حجاب د عملي کېدو مسؤلیت ورکړل شوی، په خپله ټویټر پاڼه لیکلي په کابل کې د ټولو حوزو امیرینو او ولایتي مسؤلینو ته د حجاب د عملي کېدو په اړه روزنی سیمینار پیل شوی او نن یې وروستۍ ورځ ده. د طالبانو د اجباري حجاب فرمان او ترخوای لښوګم ټولګي پورته پر جنو د زده کړو بندیز د افغانانو او نړیوالو ترمنځ تاریخ برخلیک ته د جنو او خزو د تلو اندېښنه راپورته کوي. هغه چې افغان خزو د طالبانو په لومړی پله واکمنۍ کې درلود.
پر اپور کې مور دل چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي ک طالبان د جنو او شوزو پاړه لخپل پریکړو ترشان نسی ل ډیر فشار سره به مخامخ سي. دا وزارت دا خبرداري هم ورکوي ک دوی احساس کړي چې طالبان د شوزو په اړه خپل پریکړه نه اخلي. دا سلاري چارسته چې دوی به وکاروي. طالبانو پر افغانستان د ولکې له ټینګولو وروسته داسې اقدامات کړي او داسې فرمانونه صادر کړي چې پر ښځو او نجونو د محدودیتونو او فشارونو د زیاتېدو سبب سوي دي. د ولسي جرګې پخوانی استازي شینکی کډوخیل وایي
زما پن فکر نه کوم چې طالبان به دا سخت دریزی یا دا جل فرامین چې دوی صادروي د په دې خاطر باندې چې په نړیوال باندې فشار راوړي تر څو پر دوی په رسمیت وپېژندل شي، او که چېرې دوی دا هم وکړي زه فکر کوم دا به یو بدتري د اشتباه وي او دا به یو لویه تاریخي تېروتنه به وي که دوی خپل خلک شکنجه کې محدوده کې محرومه کې د دې لپاره چې بهرنیان دوی په رسمیت وپېژني. زه فکر کوم دا یو هم د خلکو او د طالبان له منځه یو لوی واټن راځي او دا به یو لوی ستونزه وي، لویه ننګونه به وي طالبان لپاره. او په زمن کې بین المللي ټولنه به هم د دوی مقابل کې نرمش نه ښیي، لا به دوی پسله تاثیرات پر باندې واضح کړي او په رسمیت باندې به هم نه پېژني. او زه فکر کوم دوی دا رقم کاروایان باعث دي کېږي چې دوی په خپل داخلي اختلافات ته هم لا نور لمنه وهي، ځکه چې د خپل دوی له یو مختلفو ستونزو سره مخامخ کېږي.
د ولسي جرګې پخوانی استازي شینکی کډوخیل و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ازادي رادیو په دې خبرونه کې دا راپور هم اوري چې په هلمند کې طالبانو د کوکنارو نوي کښتونه اړولې دي. دغه راز او روسیې د اوکراین په ختیځ کې په ماریوپول کې د مقاومت پر وروستي سنگر بریدونه شدید کړی دی. خو اوري چې په کابل کې نن ځینو معترضو ښځو د طالبانو لخوا د اجباري حجاب د فرمان پر ضد لاریون وکړ. دوی له طالبانو غوښتنه وکړه چې د نجونو او ښځو د اجباري حجاب فرمان بیرته لغوه کړي. لاریون کوونکو معترضو ښځو شعار ورکوه چې افغان ښځې طالبانو ګراو نیولې دي. دا هم په ډېره تفصیل
د افغانستان د مقتدر خوځو غورزنګ یو شمیر غړو په کابل کې د طالبانو لخوا د نجونو خوځو د اجباري حجاب د فرمان په اړه د طالبانو د پریکړې پر ضد لاریون وکړ. دوی په خپلو شعارونو کې ویل چې افغان ښځې او نجونې طالبانو ګرو نیولي او داسې مهال چې یوې مړۍ ډوډۍ ته اړتیا لري طالبان ورځ تر بلې بشري حقونه نقضوي. دوی په خپلو شعارونو کې ویل په ټولنیزو رسنیو کې داسې ویډیوګانې هم خپرې شوې چې ښایي طالبانو د دې معترضو لاریون کوونکو خوځو مخه نیولې او د یو شمیر وسله په لاس طالب عسکرو لخوا دغه معترضې ښځې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت د ورانۍ تر څیرمه راټولې کړل شوې دي. د طالبانو وروستی فرمان چې پر خوځو حجاب په اجباري توګه مني وروسته له هغې له توندو غبرګونونو سره مخ کېږي چې په کور دننه او تر خواهی د هیواد نه د باندې د ګڼو هیوادونو غبرګونونه راوپارول.
موندل چې په کابل کې نن یو شمیر معترضو ښځو د طالبانو لخوا د اجباري حجاب د فرمان پر ضد لاریون وکړ. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي که طالبان د نجونو او ښځو په اړه له خپلو پرېکړو تر شا نه سي له ډېر فشار سره به مخامخ شي. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت دا خبر درای هم ورکوي که دوی احساس کړي چې طالبان د ښځو په اړه خپلې پرېکړې نه لغوه کوي له موجوده وسایلو څخه به په استفاده به پر دوی فشارونه زیات کړي. ویل سوي چې نن د لاریون مخه ځینو وسلولو طالبانو نیولې ده.
نور بس دی له ښځو سره پر ټولو مسئلو د ازادي راډیو دا بحث هره اونۍ د پنجشنبې په ورځ د غرمې له 12:30 تر 1:00 په ژوندۍ بڼه خپرېږي. دا خبرونه د یک شنبه په ورځ پر همدې وخت بیا اوریدلای شي.
ازادي رادیو ته ورجس په افغانستان کې د غرمې 12:00 12 دقیقې او 12 ثانیې دي. په هلمند کې طالبانو د کوکنارو نوي کښتونه اړولې ده. لومړی وار دی چې د طالبانو حکومت د هغه فرمان له مخې اقدام کوي چې نږدې میاشت مخکې د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده صدر کړی او په افغانستان کې د کوکنارو پر کښت او د مخدره موادو پر تولید بندیز لګوي. دا هم په ډېر تفصیل
دا د هلمند په نوزاد ولسوالۍ کې پر ټراکتور د کوکنارو د کښت اړولو غږونه دي چې د طالبانو سیمه ییزې ادارې له رسنیو سره شریک کړي دي. د هلمند ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د دې ولایت د امنیه قمندانۍ اړوند نشه یي توکو د مدیریت له لورې پرون دوشنبه د نوزاد ولسوالۍ په تیزنی سیمه کې شاوخوا 40 جریبه ځمکه له کوکنارو پاکه شوه. د خبر پاڼې له مخې د کوکنارو کرکیله د طالبانو د مشر ملا هیبت الله خونزاده له لورې صادر شوي فرمان څخه سرغړونه ده او زیاتوي چې که هر کروندګر په خپله ځمکه باندې کوکنار وکړي نو کر به یې واړول شي. د هغه فرمان له مخې چې د طالبانو مشر د وري حمل د میاشتې په 14 صادر کړی په ټول افغانستان کې د کوکنارو پر کښت او د نشه یي موادو پر تولید او کاروبار بندیز لګول شوی خو کروندګر پرېښودل شوي چې پر خپلو ځمکو د کرل شوو کوکنارو حاصلات راټول کړي. د طالبانو حکومت ویلي چې د کوکنارو پر ځای به کروندګرو ته د بدیل معیشت نور امکانات برابر کړي خو یو شمیر بزګر شکایت کوي چې د کوکنارو د کرلو نوی فصل پیل شوی خو د طالبانو د حکومت له لورې ورسره تر اوسه د بدیلو کښتونو هیڅ مرسته نه ده شوې. د اورزګان او کندهار ولایتونو دو بزګرو ولی جان او اسمت الله په دې وروستیو کې ازادي راډیو ته وویل
د دې په مقابل کې چې حکومت موږ ته داسې شی راوښیي چې موږ دغونه پیسې پر پیدا کو یا دغونه ګټه پر وکړو. دا سو غنم او یا جواري او یا داسې بل کمزوري کښت را خو نو موږ ته ګټه نه کوي.
سره کې باندې که دغه موږ ته ګولډ وډي را پیدا کړي چې سر خو موږ نه کړی شو موږ د نړیوال سره یا کوم دښمنۍ لري خپل د ګولډ وډي د فارې مشکرو مثلا شو به دلته راکې موږ تاریخ څو خوشاله چې دغه بوټي ورکسي او غنم په ګولډ وډي ماړو.
بزګر وایي کوکنار له مجبوریته کړي ځکه له یوې خوا وچکالي ده او له بلې خوا نور کرنیز توکي مناسب بازار نه لري او که دوی د کوکنارو له کرلو منه شي او د نورو بدیلو کښتونو مرسته هم ورسره ونشي نو به له ډېرو اقتصادي ستونزو سره مخامخ شي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې وروستیو کې ازادي راډیو ته ویلي چې حکومت هڅه کوي له بزګرو سره د بدیل معیشت په برخو کې تر ډیره د هغو هیوادونو مرستې را جلب کړي چې د نشه یي موادو کښت او تولید زیانمن کړي وي. په عین حال کې د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا د سر مفتش دفتر یاسیګار پرون دوشنبه په یوه ټویټ کې وویل د طالبانو لخوا د کوکنارو پر کر او د نورو نشه یي موادو پر کاروبار بندیز له یوې خوا تیر ساړه ژمی د خوراکي موادو د بیو زیاتوالی او اقتصادي بحران هغه بزګر چې له دې مخکې کوکنار کرل داسې و وضعیت سره مخامخ کړي چې دوی نور ډیر کم اقتصادي بدیل امکانات لري.
پنړی کې ستیریږي
اف ګریټ هپینس فار می دټ د نوبل کمیټي هاز سلیکټډ می
لورپا تر امریکا
لا ریاکشن د منتخبه کوجا خوشاله
یي حکومت ذمہواري
د آسیا تر اوسترالیا
میر ما
تاسو منځ ته موګو
اورته چکان سونچ
ازادي رادیو واوري او ځان خبر کړی.
په څو شیبو کې به احمد تکل درو پرونو په بل ټولګه کې ستاسو ملتیا وکړي. د خبرونې دویمه نیمایي کې 25 دقیقې اونیز بحث خبريږي چې د شوزو د حجاب پر مسله په کې بحث شوی دی، خو یو نړیوال مسله راخلو. روسیې د اوکراین په ختیځ کې په ماریوپول کې د مقاومت پر وروستي سنگر د بریدونو ترڅنګ پر بندري شر اودیسا دراکیټي بریدونه زیات کړي دي. په عین حال کې د بیا رغونې او پراختیا لپاره د اروپا بانک ویلي چې پر اوکراین د روسیې د یرغل له امله به سږ کال د دې هیواد اقتصادي رکود یو پر درېمه وي. نور په دې راپور کې اوریدلی سئ.
د تور سمندرګي په غاړه پروت د اوکراین په عادي سهار کې د سختو نښتو او پر دې ښار د روسیې د توغندوی بریدونو راپورونه ورکړل شوي، او په ماریوپول کې هم د اوکراین د مقاومت پر وروستۍ ډلې چې د دې ښار د فولادو په فابریکه کې ایسار د موسکو بریدونو ته زور ورکړی دی. د اوکراین په ختیځ د لوهانسک، خارکیف او دنیپرو په ځینو سیمو کې هم نن د هوایي بریدونو د خبرداري سیګنالونه اوریدل شوي دي. د عادي سخاري شورا پرون ویل چې پر دې ښار څو توغندي لګېدلې چې یو شمېر ودانې ویجاړې کړې دي. د اوکراین وسلوالو ځواکونو ویلي چې پر یوه مارکیټ او ډیپو و مزایل لګېدلې چې یو تن پکې وژل شوی او 15 تنه نور ټپیان شوي دي. د بلې خوا د برېټانیا د دفاع وزارت نن د استخباراتو په ورځني بولټین کې ویلي چې د اوکراین په اړه د روسیې ناسم تعبیر د جګړې په ډګر کې د ناکامۍ لامل شوی، او هغه د دې سبب شوی چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د بریالیتوب له ویاړ څخه بې برخې کړي. په عین حال کې د بیا رغونې او پراختیا لپاره د اروپا بانک نن وویل چې د اوکراین اقتصاد به سږ کال د روسیې د یرغل له امله یو پر درېمه له رکود سره مخامخ شي. لندن میشتي دغه بانک ویلي چې د اوکراین تولیدات به د مخکینی اټکل خلاف چې په مارچ میاشت کې کړی و 40% نه بلکې 30% راکم شي. د بانک مخکینی اټکل لږ وروسته له هغې چې موسکو پر اوکراین پوځي یرغل کړی و کړی و. د بانک دغه راز ویلي چې راتلونکي کال به هم د اوکراین اقتصاد 25% له رکود سره مخامخ شي.
نوردل چې روسیې په اوکراین کې یو بیا خپل بریدونه شدید کړي دي. په عین حال کې ویل سوي چې سږ کال به د اوکراین اقتصاد د رکود اندازه زیاتوي. اوس هم د نن ورځې اقتصادي خبرونه سره اورو.
ټاکل شوی پنځدی راتلونکي کې په کابل کې د میوه د اوبو او د خوراکي توکو د پروسس یو کارخونه فعالیت پیل کړي. د صنعت او سوداګرۍ وزارت له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د بوستان سبز په نوم دا کارخونه چې په نړیوالو معیارونو جوړه شوې د میوه د اوبو یا جوسونو رب جوړولو او وچې میوې د پروسس په برخه کې به فعالیت کوي. په خبر پاڼه کې د کارخونې د فعالیت پیل کارانیټه نه یاد شوې، خو ویل شوې چې یاد کارخونه به په دوو کاری شفټونو کې توکي تولیدوي، او په هر کاری شفټ کې به 200 کسان په مستقیم او 1500 کسان هم په غیر مستقیم ډول په کار وګمارل شي. د صنعت او سوداګرۍ وزارت سرپرست نورالدین عزیزی د یاد کارخونې له مسؤلانو سره په لیدنه کې هغوی ته ډاډ ورکړی چې د کارخونې د امنیت د ټینګولو ترڅنګ به هڅه وشي چې تولیداتو ته هم په کور دننه او بهر بازار موندنه وشي. د ګمرکي ستونزو له امله په هرات ولایت کې د سفنج د تولید ډیری کارخونو خپل فعالیت درولای، او د یو شمېر نورو د تولید چارې ټکنۍ شوې. د سوداګرۍ او پنګونې خونې له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي د یادو کارخونو مالکانو تیره ورځ ماښام د یادې خونې له مسؤلانو سره په لیدنه کې ویلي د توکو په ګمرکي چارو تعرفیل وړوالی او د تولید شوي سفنج لپاره د بازار نشټوالي له امله ځینو کارخونو خپل فعالیت درولای، او پاتې هم له ستونزو سره مخ دي. د دغه کارخونو د فعالیت له بندېدو سره یو ډیر شمیر کسان هم بیکاره شوي. د کارخونې مالکانو د سوداګرۍ او پنګونې له خونې غوښتي چې له حکومت سره د خبرو له لارې د دوی ستونزې ورحل کړي. او نن په افغانستان کې افغانۍ د څو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ او 15 دیرش پوله، یو یورو 94 افغانۍ او 14 پوله، یو انګلیسي پاوند 113 افغانۍ او 48 پوله، یو سعودي ریال 22 افغانۍ 88 پوله، زر ایرانی تومانه 3 افغانۍ 6 دیرش پوله، زر هندۍ کلدار 1015 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 300 افغانۍ.
پر روانو لسو دقیقو کې د احمد تکل ملتیا وکړي
ل خبرونو ور اخوا
د خبرونې د برخې ته ز احمد تکل ستاسو هرکلای کوم. قدر منو اوریدونکو، په پیل کې د نجونو د حجاب په اړه د طالبانو د اعلان موضوع اخلو. یو شمیر افغان میرمنو د ښځو د حجاب په اړه د طالبانو د حکومت د فرمان پر وړاندې خبرګون خودلې. د میرمنو ازادۍ رادیو ته په استول شویو پیغامونو کې ویلي دي چې د طالبانو لخوا اجباري حجاب دوی ته د منلو وړ نه دی. دوی زیاتوي چې طالبان باید د حجاب پر ځای د خلکو د اقتصادي ستونزو حل ته پام وکړي.
دا د یوې افغان ښځې غږ دی چې د ښځو د اقتصادي ستونزو خبره کوي او له طالبانو غواړي چې د حجاب د اجباري کولو پر ځای د خلکو په ځانګړي ډول د ښځو د ګیډو مړولو لپاره یو چاره وسنجوي. په افغانستان کې د ښځو د حجاب د اجباري کېدو په اړه د طالبانو د فرمان او په اړه د نړیوالو لغبرګونونو وروسته یو شمېر افغان ښځو هم د طالبانو د دې پریکړې په اړه غبرګون ښودلی دی. دوی چې نومونه یې نه دي اخیستي، ازادي راډیو ته د پیغامونو په استولو سره ویلي اجباري حجاب نه مني.
زه انسان یم، اني او بشري حقونو درلودونکي، نه د اجباري حجاب لپاره.
د ښځو د حقونو فعال زهره نایبي هم ازادي راډیو ته په یو استول شوی پیغام کې ویلي چې طالبان د شلو کلونو مخکې په پرتله هیڅ نه دی بدل شوی.
د دین منل جبر نه دی، اجباري حجاب د فرد په انتخاب او سلیقه تیری دی. څوک زموږ د انتخاب او پوښښ په موضوع تعرض وکړي. زما پیغام طالبانو ته دا دی چې تاسې هماغه د شلو مخکې کلونو طالبان یاست، خو موږ د شلو مخکې کلونو ښځې نه یو او د افغانستان ښځې تیر ته نه ستنېږي.
دا خزل نړیوال ټولنې غواړي چې ژر تر ژره د ښکیل او هغه محدودیتونه چې د طالبانو حکومت پر خزو لګولي لري کړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخونزاده په یو تازه فرمان کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت نه غوښتي چې په خزو باندې حجاب په اجباري ډول عملی کړي او د امکان تر بریده باید خزي په کور وي. د طالبانو حکومت د شنبې په ورځ د سور میاشتې په 18 د یو فرمان په صادرولو سره وویل چې خزي په عمومي ځایونو کې خپل مخونه پټ کړي او له اړتیا پرته د لوکورونو نه وځي. په فرمان کې راغلی چې د سرغړونې په صورت کې به د کور مسول مجازات شي. دا فرمان په افغانستان کې د نن او بهر لغبرګونونو سره مخ شو، ان تر دې چې د بشر د حقونو د څار سازمان د ښځو د حقونو لملاتړو هیوادونو وغوښتل چې د طالبانو د دې پریکړې په تړاو بیړنۍ ناسته وکړي. په ورته وخت کې دینی عالم محمد محق وایي کوم حجاب چې طالبان خبره کوي قرآنی بنسټ نه لري.
کچری قرآن بنسټ ګرځول کیږي، د جامو اغوستلو موضوع له ازادۍ سره مل ده او ان قرآن په دې اړه چې د ښځو سر لاسونه او تربندونو پوری د پخې او پوښښ شي څه نه دی ویلي. په دې اړه د قوانینو وضع کول او بیا مجازات قرآنی اصل نه لري.
نوموړی وایي دا کار تر ډیره سیاسي اړخ لري او طالبان تر ډیره پر ټولنه د خپل نفوس لپاره د وسیلې په توګه دا موارد کاروي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر هم ولرو، د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت نظر هم واخلو، خو ویان سره په خبرو بریالي نه شو. د طالبانو حکومت مخکې تر دې هم د ښځو په زده کړو او ټولنیزو فعالیتونو محدودیتونه لګولي و چې په کور دننه او نړیواله کچه له غبرګونونو سره مخ شول.
ازادي راډیو اوري چې د سهار له او د مازدیګر تر او خبريږي. د غزنی اوسیدونکو اطاوله میاخیل په خپل لګښت د ځوانانو د بختیا لپاره په قرباغ ولسوالۍ کې د فوټبال یو لوبغالی جوړ کړی دی. نوموړی وایي چې پر دې لوبغالی له خپل جیبه شاوخوا 15 لک افغانۍ لګولي. د سیمې خلک له نورو کسانو چې وس لري هم غواړي چې همداسې نوښتونه وکړي.
د غزنی ولایت له مرکز څخه په 50 کیلومتری واټن د قرباغ ولسوالۍ په کرو سایسیمه کې په یو ښکلي او زرغونو لوبغالی کې د فوټبال سیالۍ روانه ده. دا دغه سیالۍ نندارې ته له لرې او نږدې سیمو څخه سوونه کسان راټول شوي او د فوټبال له هر شوټ سره چکچکی وهي. د فوټبال دغه شایسته او زرغون لوبغالی د دغه سیمې یو ځوان عطاالله میاخیل په خپل شخصي لګښت جوړ کړی. عطاالله میاخیل شاوخوا 30 کلن ځوان دی. نوموړی وایي په دغه لوبغالی له خپله جیبه 215 لکه افغانۍ لګولې تر څو د سیمې ځوانان ورڅخه سالمه ګټه پورته کړي. دی وایي هیڅ شخصي ګټه یې په نظر کې نه ده نیولې او د دغه لوبغالی له جوړېدو څخه یې مخه د ځوانانو په یو ځای سره راټولول دي. شاغلی میاخیل زیاتوي که کله له دغه لوبغالی څخه د لوبو په برخه کې ګټه نه اخیستل کېده نو دوی به دغه لوبغالی خلکو ته د ټولنیزو روغتیایي او تعلیمي ګټو لپاره وقف کړي.
د خپل شخصي لګښت باندې یعنی اخیست او بیرته دغه فوټبال لپاره وقف کړی. هیڅ کومه شخصي ګټه او دا شی موږ په نظر کې نه دي نیولي. یوازې ځوانانو دغه د راټولېده او د اتفاق لپاره مدغه میدان ورکړی ده تر څو پردی دلته خپل ستیاره باندې وکی. نو دا که چیرې داسې کیږي چې یو وخت لپاره بیخي دغه فوټبال لمنځه ځي په دغه میدان کې مطلب فوټبال نه کیږي نو دا څنګه به د انده وخت لپاره موږ دا چې تاسو کب کوو چې هغه د خلکو لپاره یو مفید ځای خلک استفاده جنو کې پښتلا باندې کلینیک یا مکتب او داسې نور شي.
عطاالله میاخیل زیاتوي دغه لوبغالی د پرانیست په ورځ په لوبغالی کې د غزنی ولایت د دریو ولسوالیو د څلورو ټیمونو ترمنځ لوبه وسوه. په دغه ټیمونو کې یو د مقور یو د اندړو او دوه د قرباغ ولسوالۍ ټیمونه وو چې د قرباغ او مقور د ټیمونو ترمنځ لوبه برابر پایته ورسېده. خو وایي که د ولایتونو ټیمونه هم غواړي چې په دغه ښکلي او شایسته لوبغالي کې خپلې لوبې ترسره کړي نو کولی سي.
دا خو چې د ولسوالۍ وبسطه باندې اوسي غو په افتتاح کې کله چې موږ د افتتاح کومه غونډه په غو کې ګډون را سره کړی یو د اوکشنل ټورنمنت هم باندې جوړ. نو دا یوازې نه سي ولسوالۍ وکولای شي هغه د ولایتوب وبسطه باندې د لوبې اوسي هیڅ مشکل هم نشته. دي چې لپاره
د غزنی ولایت ډیری اوسیدونکي د عطاالله میاخیل دغه کړنه ستایي او وایي د هیواد هر ځوان باید له خپل وس رسم نورو ځوانانو ته دا ډول اسانتیاوې برابرې کړي. اقبال فیضي د قرباغ ولسوالۍ د لایق کلي اوسیدونکی دی.
دغه ځوانان ستایو خدای دې خیر ورکړي چې د قرباغ ولس لپاره دومره خدمات ترسره کوي او د قرباغ ولسوالۍ د ځوانانو لپاره یو تفریحي ځای جوړ کړی دی. سالته هم د ځوانانو لپاره یو تفریحي ځای دی او هم معیاري میدان جوړ شوی دی. ټول لوبې اوس هم دې میدان کې ترسره کیږي. ډېر لیدونکي راځي دلته لوبې تماشا کوي. د دغسې کارونو هیله لرو له ټولو ځوانانو څخه.
کروسای د کابل کندهار پر لوی لار پروت بازارګوټی دی چې کلونه کلونه پکې سختې جګړې تیرې سوې دي خو اوس پکې لوبې کیږي.
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي راډیو.
اوس هم په نړیوالو مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه وړاندې کیږي چې ملالۍ بشیر چمتو کړې ده.
ګارډین د افغان شذو د حجاب اړوند د طالبانو د ورستی فرمان په اړه لیکل دي. دغه خبرونه د یوې شذې په حواله لیکل چې د خپل حجاب د انتخاب حق یې له لاسه ورکړی دی. طالبانو د شنبه په ورځ یو فرمان صادر کړ چې لمخې شذې باید داسې حجاب واغوندي چې یوازې سترګې پټې نه وي. خو د ګارډین په مقاله کې ویل چې په خوا هم افغان شذو یو ډول حجاب کاوه. لیکوال ویلي چې د کابل په ګډون په ګڼو شارونو کې ډېرې شذو مخ نه پټاوه. لیکوال وایي هغه ځواني شذ چې مخ کې هیڅ کله د طالبانو تر واکمنۍ لاندې ژوند نه دی کړی د طالبانو د امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت سره تړاو لرونکو کسانو څخه شکایت کوي. د بیلګې په توګه د پوهنتون یوې محصلې ګارډین ته ویلي چې څو اونۍ مخکې د شاري ټیکسي په مخکنۍ چوکۍ کې د کښېنستو له کبله دوه ځلې طالبانو ووهله. دې ویلي داسې احساس کوي چې ټول هډوکي یې مات شوي دي. د شذو د حجاب په اړه د طالبانو امر پراخ برګونونه راپارولې دي. د شذو د حقونو یوې فعالې ازادي راډیو ته په خبرو کې د طالبانو دا اقدام د شذو له بندي کولو سره پرتله کړ. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یا یوناما د طالبانو دا کړنه د شذو د حقونو څخه د سرغړونې پر لور یو بل ګام بللې دي. خو طالبانو ویل دي چې دغه فرمان به عملي کوي. ستراتیژیست خبرونه د افغانستان اقتصاد او بشری مرستو ته پام کړي او په دې اړه یو مقاله خبره کړې ده. په مقاله کې راغلي چې د استرالیا حکومت په دې ورستوي کې په افغانستان کې د خوراکي توکو د خوندیتوب او اقتصادي بحران د لمنځه وړلو په برخه کې د 40 میلیونه ډالر مرسته کړي. مقاله یادونه کوي چې استرالیا په ورته وخت کې د شذو پر وړاندې د طالبانو د زور زیاتی او لزده کړو او کار څخه د هغوی د مخنیوي اقدامات هم غندلې دي. وروسته لولو چې ډیری هیوادونو د بشري حقونو څخه د سرغړونو له کبله له افغانستان سره بشري مرستې بندې کړې او د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو څخه یې ډډه وکړه. په دغو سرغړونو کې د غچ اخیستلو په خاطر د عادي خلکو وژنه، د هغو کسانو په زور ورکول چې له امریکا او پخواني افغان حکومت سره کار کړی یا هغو چې پر طالبانو انتقاد کړی یاد سوی دي. په دې مقاله کې وروسته راغلی چې داسې ښکاري طالبانو ته تر افغانانو پورې د خوراکي موادو د رسولو تر موضوع د ښځو ځپنه ډیره مهمه ده. په داسې حال کې چې د مقالې د لیکوال په باور د طالبانو مشرتابه په افغانستان کې بشري بحران ته ناست او ګوري چې نه یوازې ښځې بلکې ټول افغانان یې زیانمن کړي دي.
د دې برخه مطالب هم دومره وو. درنو اوریدونکو تاسو زماله نورو همکارانو سره د ازادۍ رادیو د پاتې خبرونو اوریدو ته را بولم.
لحمد تکل مننه چې د خبرونې تر دې شی به تاسو ملتیا وکړه. ل دې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. دا هم د دې خبرونې خبرونه یو ور بیا. په پنځیر کې د طالبانو چارواکو په دې ولایت کې د طالبانو له عمده مخالفې ډلې سره په وسله‌واله جګړه کې د شپږو طالبانو وجل کېدل تایید کړل. د افغان اسلامي ایجنټس د نننی راپور په حواله د پنځیر د والی ویان ابوبکر صدیق د دوشنبه پر ورځ ویلي چې په دره ولسوالۍ کې په دې جګړه کې چې تیره جمعه سوي د دوی د شپږو غړو د وجل کېدو ترڅنګ دوه نور ټپیان سوي دي. د مقاومت جبهه چې مشر یې احمد مسعود کوي د طالبانو په وړاندې په وروستیو ورځو کې د سختو جګړو ادعا کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي ک طالبان د افغان شوزو او انجونو په اړه پر خپل پریکړو بیا غور ونه کړي، نو پر حکومت به فشارونه زیات کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي نت پرایس پرون رسنو ته ویل چې دا موضوع له طالبانو سره هم شریکه کړي ده. هغه ویل چې له امریکا سره داسې وسایل شته چې ک پر انجونو او شوزو لګیدلې محدودیتونه لري نسی عملی به یې کړي. خو شغلی پرایس په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل. د سره صلیب نړیوال کمیټې مشر رابرت ماردینی وایي چې پیران کې د ډیره افغان کډوالو پرستون زوی له ایرانی چارواکو سره خبري وکړي. شغلی ماردینی د فرانسې خبری ایجنټ ته ویلي چې په تهران کې د خبرو تمرکز تر ډیره د ورستویو بدلونونو په نتیجه کې د زیانمنو سویو افغان کډوالو پرستون زو. ماردینی زیاتوي چې دا خبري مثبت وي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان په اړه له قطري چارواکو سره د خبرو لپاره دوهې ته د دې وزارت د مرستیال د سفر خبر ورکوي. د دغه وزارت په یو بیان کې چنن خبر سوی راغلی چې د اداري او سرچینو په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال براین ماکیون د افغانستان د اړوندو مسایلو د همغږي په اړه له قطري چارواکو سره خبري کوي. د اروپایي کمیسیون مشر اورزولا فوندرلاین د هنګری له صدر اعظم ویکتور اوربان سره د روسیې د تیلو پر صادراتو د بندیز په اړه خبرو کې د پرمختګ خبر ورکړی. اروپایي ټولنه هڅه کوي چې غړي هیوادونه د روسیې د تیلو پر صادراتو ګډ بندیز ته وهڅوي، خو د هنګری، سلواکیا او چک جمهوریت په ګډون ځینو غړو له دې طرح سره مخالفت کړی. په داسې حال کې چې د اوکراین په ختیځ کې روانه جګړه لا شدیده سوې، د تور سمندرګي په بندري ښار اودیسا کې د روسیې لخوا د میزایلو حمله سوې ده. روسیې د ماریوپول د فولادو پر هغه فابریکه هم خپل حمله سخته کړې چې د اوکراین وروستي دفاع کوونکي په کې خپل مقاومت دوام ورکوي. د اوکراین د ختیځ لوهانسک، خارکیف او د نیپرو ساحو کې هم نن سهار د هوایي حملو خبرونه ورکول سوي دي. په پاتې شیبو کې پنځه ویشت دقیقې اونیز بحث خپریږي چې د حجاب د عملي کېدو پر لارو چارو پکې بحث سوی دی.
دوه خبرې دي، یو خو
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې حکومت
هڅه کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم، د خبرونې تموز احمد تکل هرکلی کوم. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د شنبه په ورځ د ښځو د حجاب په اړه د خپلې پریکړې جزئیات په یو خبري غونډه کې له خلکو سره شریک کړل. اسلامي حجاب په تیرو څه کم 500 کلونو کې چې په اسلامي هیوادونو کې د جهادي ډلو فعالیتونه په زیاتېدو شول، په ځانګړي ډول په افغانستان کې په یو لانجمنه مسله بدل شو. د حجاب په اړه هم د بیلابیلو ډلو لخوا بیلابیلې بڼې د شرعي جامو په توګه وړاندې شوي دي چې پخوا تر دې په ځینو اسلامي هیوادونو کې د ښځو له رایجو جامو سره تر ډیره سمون درلود. خو هغه نمونه چې د طالبانو حکومت د افغان ښځو لپاره د شرعي جامې په توګه معرفي کړه، له افغانستان پرته د نړۍ په هیڅ ځای کې هم نشته. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزیر خالد حنفی په دې خبري غونډه کې وویل چې برقع یا چادري تر ټولو غوره حجاب دی. هغه زیاته کړه چې طالبان غواړي افغان میرمنې په وقار او امنیت کې ژوند وکړي. خو آیا چادري پر احتیا یوازینی جامه ده چې د ښځې وقار خوندي کوي؟ بل پختنه دا چې په افغانستان کې په ورستیو لک تر لګه دولسیزو کې هغه جامع چې ښځو اغوستې غیر شرعي وي. په نننی 25 دقیقې بحث کې پر دې او نورو موضوعاتو له خپلو میلمنو سره بحث کوو. د خبرونې میلمنې دي د ښځو د حقونو فعاله خبریاله سونیا شینواری او د طالبانو د حکومت پلوي د سیاسي چارو شنونکی عبدالحق حماد. دوړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. لومړی له حماد صاحب نه پوښتنه کوم. حماد صاحب، اول دا پوښتنه چې ما مطرح کړه، په تیرو شلو کلونو کې چې کوم حجاب د حکومت لخوا حدود ټاکل شوي وو او له هغه نه چا سرغړونه نه شوی کولی او خلکو هم په دفترونو په ښوونځیو کې اغوستل، شرعي حجاب نه و؟
بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی تاسو ته او ستاسو قدرمن میلمانی ته او ټولو کتونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. د افغانستان ټولنه له څه باندې زرو کلونو راهیسې مسلمانه ټولنه وه او د افغانستان وګړي که سړی مقایسه کړي د نوري نړۍ سره دا ډېر متفاوته ټولنه ده. نسبت ډېرو هیوادونو ته دلته په اسلامي اصولو ولاړ حالت و. له بل طرفه د افغانستان د وګړو خپل عنعنات او دودونه دا هم که څه هم قومي و او په قومي اساساتو ولاړو، لیکن د اسلام په اصولو او د اسلام په چوکاټ کې برابر و. نو زه ویلی شم چې د افغانستان ټولنه یوه مسلمانه ټولنه وه او 99% زموږ خوندې په اسلامي حجاب برابر وي. زموږ د افغانانو لباس بالخصوص د اطرافو لباس هغه ډېر اسلامي و. داسې ولې داسې وشول؟ ولې یو فرمان صادر شو؟ ولې دې ته یو رسمي چوکاټ ورکول شو؟ زه فکر کوم چې یوازې دا تر دې حده پورې وه چې دغه لباس چې افغانانو له پخوا څخه دود و دې ته یو رسمي چوکاټ تعین شو او کوم نوی تغییر په دې کې نه دی راغلی. له همدې امله د افغانستان وګړو د دې بالعموم اکثره وګړو د دې استقبال وکړ، بالخصوص هغه وګړي چې هغه په ډېرې په اطرافو کې ژوند کوي یا په داخل افغانستان کې ژوند کوي، د هغوی د استقبال لامل شو دغه فرمان.
حماد صاحب، په دې فرمان کې دود په نظر کې نیول شوی که شریعت؟
دواړه په نظر کې نیول شوی دی. موږ تاسو
چادري خو په اسلام کې نشته که شته؟
بلې، زه یو وضاحت ورکم. نن سبا په رسنیو کې دا موضوع یادیږي چې اسلامي امارت چادري اجباري کړې ده. در حقیقت کې داسې نه ده. اسلامي امارت ویلي دي چې داسې لباس باید وکارول شي چې هغه په هغه کې حجاب او هغه ستر مراد شوی وي. بیا د دې لپاره دوه نمونې وړاندې کړي، مثالونه وړاندې کړي چې دا هغه بهترین نمونې دي. له دې ورآخوا ته موږ په اطرافو کې لوی څادرونه لرو، لوی ټیکري لرو چې هغه هم حتی نسبت چادري او د تور حجاب ته ډېر مستور دي. هغه هم د دې فرمان برخه ده او د دې معنی دا نه ده چې فقط همدغه دوه مثالونه دي او نور نشته.
یعنی په دې فرمان کې ښځې کولی شي چې مخې لوڅ وي په ښار کې بازار کې وګرځي؟
د شریعت اصول دا دي چې د ښځې مخ او لاسونه او قدمونه دا عورت نه دي، لیکن که کوم ځای کې د فتنې ویره وي او د دې ویره وي چې هلته موږ تاسو پوهیږو چې مخ او بالخصوص انسان سترګې او مخ دا د ټول بدن استازولي کوي او اکثره فتنې له همدغه ځایه پیل کیږي. نو کوم ځای کې چې د فتنې امکان وي اسلامي امارت لازمي کړی دی چې هلته باید مخ پټ شي، یوازې سترګې ښکاره شي. او که کوم ځای کې د فتنې امکان نه وي، داسې مورید وي چې هلته مثلا ټول یوازې ښځې وي، پارکونه وي مثلا، یا داسې مارکیټ وي، بازار وي چې هلته د دې ویره نه وي، هلته ستونزه نشته. دلته مشکل دا ده چې دا فرمان چې څه ډول راغلی د رسنیو یو بل ډول رنگ ورکړی هغه ته مخکې معاشه وته درلودله.
سونیا جانې، تاسو هم خراغلاست وایم، دا توضیحات د قناعت وړ دي د ښځو لپاره؟
سلامونه ونې کې هله تاسو ټکل صاحب، تاسو درون ملمته حماد صاحب او درنو اوریدونکو ته. څنګه چې مخکې حماد صاحب له خبرې ته اشاره وکړه، زمنګ افغاني ټولنه مخکې د دې حکومتونو او د دې فرمانونو نه مخکې مسلمانه و او دینه پسته بمي. دغه د حجاب حکومتونه چې د امارت اسلامي لخوا صادرېږي، صرف دوی خپل ځان ته ضرر رسوي. امده دغه صادرېدو سره ګوري د سفیر د اتحادې د اروپا د دې حکومت د دوام ته اندېښنه وښوده چې داسې موضوعاتو ته، خصوصا داسې بې اهمیته موضوعاتو ته یا وړوکې موضوعاتو ته چې دا یو ابتدایي حق دی د هر انسان چې څنګه لباس اغوندي، دوی ته چې دوی پام کوي او دا نور موارد چې مهم دي او د نړۍ په کچه باید دوی ته نظر وشي، دې ته فکر نه کوي د دوی حکومت دوام د اندېښنې وړ دی. اپاتې شو د میرمنو لباس کې،
زه د مات صاحب نه دا پوښتنه لرم، څنګه چې مات صاحب څو چې زه معلومات لرم، تاسو دغه شل کاله په مغې افغانستان کې ژوند کړی دی، آیا په افغانستان کې تاسو تر اوسه داسې یو بربند مېرمن یا داسې یو مېرمن مو لیده چې د شریعت او د اسلامي او زموږ د دود په مطابق نه وه چې دغه اته میاشتې حکومت منتظر او د اته میاشتې دغه عمارت منتظر او آخر راپاڅې د دغه یو حکم صادر کړ؟ دا ټول اسلام، دا ټول شریعت، دا ټول حکومتوالی صرف دې پورې محدوده کې چې څنګه په مېرمنو باندې حکم صادر کړو؟
مېرمن شینوارې، دا پوښتنه به وړاندې له احمد صاحب نه وکړو. که تاسو دا راته ووایاست چې د طالبانو د حکومت په فرمان کې د حجاب په اړه هغه اندېښنې چې ښځې لري، څنګه چې احمد صاحب اشاره وکړه، فکر کوي چې بې ځایه دي؟ یعنی احمد صاحب وایي چې چادري حتمي نه ده، د حجاب نور ډولونه هم اجازه شته چې ښځې واغوندي.
چکل صاحب، موږ څنګه چې مخکې مو ویل چې شکر الحمدلله افغانستان یو اسلامي ټولنه ده، په قرآن شریف کې د ښځې د حیا او د پردې په اړه راغلي دي. اتو سورو کې د مېرمنو د پوښښ په اړه ویل شوي، تایید یو راهنمود شوی دی چې مېرمنې څنګه باید لباس واغوندي چې هغه آزاده او یا د نورو حداقل وپېژندل شي او د زورونې سبب ونه ګرځي. نو په افغانستان کې د سې کومه خزه سید هغه په هر ټولنه کې مشکلات ستونزې یو نیمه خزه باید سې یو څه کار کړی. نو هدا اقل جوست تاسو فکر منی سې د سې خو ټول مېرمنې ګرځي، د سې کوم یو لباس خرابو چې دوی تر اوسه پورې منتظر پاتې شو او اخر به د سې یو فرمان صادر کړ. او په ټول علما او په نړۍ کې په دې تفاهم لري په دې نقطه نظر باندې چې د مېرمنې مخ، لاسونه او خپې عورت نه دي. نو دا یو مخ یا یو لاس چې د مېرمن د یو تاسو مجاهد یې، تاسو طالب یستئ، تاسو د اسلام په لار روان یستئ، دا څنګه ضعیف ایمان دی چې زما یو مغز، ما یو لاسونه او یو قدم ما ستاسو ایمان لرزي؟ او تاسو د فتنې د منځوړلو په خاطر په ما باندې بورکا چوي؟ تاسو یعنی همدغه هغه خلکو ته چې دغه سی فرمان صادري، زه تدریم ترڅنګ به دا مویل شي چې نران د خپل پسترګو پر دی وایي.
مننه.
هغه د سترګ د مخ او لاس ته د فتنې پسترګ نه ګوري.
مننه. مېرمن شینوارې، د طالبانو له نظره د ښځو تر ټولو غوره حجاب چادري د لکه څنګه چې وزیر په دې خبري غونډه کې اعلان وکړ، ستاسو په نظر تر ټولو غوره حجاب کوم دی؟
خزه چې څنګه مو ویل مخ، لاس او خپه عورت نه دی او دا ښکاری. نور د افغانستان لباس د دینه مخکې ایجاب او با پرده او با عزت او دینه پسته به میز منګ خپل لباس، منګ خپل دود او کلتور دا ډیر اسلامي د نسبت د چادریونه. تاسو بلی دلی د سه چادری غانی چې اغونستکګي په سر مگر مخ لوڅ کی ګرځي، مخه مخ وجود ټول ښکاری د خزه. اول باید د خزي یو زبورقه یا یو خلطه غوند یو شی د دوی اټکل شي یا و ټاکل شي چې باید حتمی دغه شی واغونستل شي.
مننه. احمد صاحب، تاسو مخکې یو جالبه موضوع یاد کړه، تاسو د زمونږ د کلیوالو خزو په تیرو پیړیو پیړیو د پیړیو پیړیو په اوږدو کې د افغانستان خزو یو لباس درلود، هغه لباس تاو چې یو لوی ټکرای لزانه تاووي او مغه سي چې تاسو یادونه وکړه ساتره عورت پکیږي، په دې لباس کې څه مشکل و چې طالبانو دا د رسمي حجاب په توګه معرفي نه کړ او ویل چې چادري تر ټولو غوره حجاب دی؟
نومړی خبره غواړم چې د دنیا خوري خبر باندې او تاریخ ولرم ګوره دی ویل چې وړوکي مسائل یا وړو مسائل د خزو حجاب دا د اسلام د فرایض څخه یو فرض ده، د دې تمن وړوکي وړه مسله نشو ویلای. بل دی ویل چې آیا بربند مېرمن دوی لیدلې ده؟ نه، زه کله هم نشم ویلای چې افغانستان کې هغه د شتري چې په اروپا او امریکا یا په نورو هیوادونو کې راغلل دلته هم و، لیکن یو شی باید موږ ولرو چې په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان کلتور د ډیرو بهرنیو هیوادونو د کلتورونو ښکار شوی و. په اسلام کې د لباس لپاره دوه شرایط ډیر اساسي دي، یو دا چې دومره تنگ باید نه وي چې هغه جسم ورنښکار شي، یو دا چې دومره شفاف او نری نه وي چې جسم ورنښکار شي. متاسفانه چې
موږ همدغه لباس تاسو لیدلی وو.
بلې، په کابل کې کوم تاسو وګورئ دا اوس 80% خدي پتلون اغوندي چې جسم یې ټول یعنی په جسم پورې چسپي، چې دا د اسلام له چوکاټ څخه بهر د موږ تاسو ګورئ مسلمانانو تکل صاحب ارته باید د اسلام په تله وته موږ تاسو او یو شی چې عادي شوی وي ریواج شوی وي او یو چا باندې بد نه لګیږي موږ او په اسلام کې هغه منوي، موږ باید هغه روا و نه بولو. اسلامي مراد د اسلامي نظام د تطبیق خبره کوي. په اسلامي نظام کې دا یو اصل چې باید د هغه بد اخلاقي مخه ونیول شي چې د مختلفو اړخونو
بد اخلاقي خو له حجاب سره هیڅ ارتباط نه لري. حماد صاحب
دا داسې ویلا شم تکل صاحب چې د بد اخلاقي بنیاد له حجابي څخه پیل کیږي. دا
په حجاب کې هم بد اخلاقي کېدای شي.
هغه بله خبره ده، هغه بیا د شریعت مکلفیت غومره نه ده. حاکم د الله له طرفه په دې باندې مکلف ده چې هغه شرعي حجاب تطبیق کړي په ټولنه کې. که یو څوک په خپل کور کې او یا د حجاب لاندې یو څه کوي، حاکم بیا هغه کې مسؤلیت نه لري. ظاهر باید د حاکم برابر کړي. بل دې یادونه وکړي چې نړیوالو غبرګونونه وکړل. موږ تاسې افغانستان یو کلتوري ټولنه ده، اسلامي ټولنه ده. دلته موږ دا یو څو ښار کې چې ځینې وګړي اوسېږي هغه د افغانستان د وګړو استازولي نه شي کولی. د افغانستان وګړي د اطراف خلک دي چې هغه په همدغه اصولو په دې چوکاټ خوشحاله او راضي دي. نړیوال که د افغانستان قضیې ته له خپلې زاویې څخه ګوري، دا د دوی تېروتنه ده. هلته موږ تاسې ګورو چې په اروپا او امریکا کې حتی داسې ورځې هم شته چې په کال کې یو ورځ داسې ده چې ښځې او نر کولی شي چې 100% بربند راووځي. موږ نشو کولی چې هغه په هغه دوربین کې که نړیوال د افغانستان د دغه وضعیت ته یا دې فرمان ته ګوري، هغوی د هغه دوربین څخه ګوري چې دوی خپل هېڅ چوکاټ نه لري
په هېڅ ځای کې تر اوسه پورې. په افغانستان کې البته نړیوال خو هر ځای بیل دی. که تاسو افغانستان له نړۍ سره مقایسه کوئ خو بیا هلته په اسلامي هېوادونو هم دي، خو بیا د هغو
تکلزه اسلامي هېوادونو کې که تاسو لاړ شئ کومو هېوادونو کې چې څه ناڅه اسلامي نظام حاکم ده، لکه سعودي عربستان د مثال په توګه درته وایم، هلته همدغه لباس اسلامي مرات ویلی دی، د عیني لباس رسمي لباس ده.
چادري
ګوري لوی څادرونه، ما اشاره درلودله چې دا هم د دې فرمان یوه برخه ده. البته چادري چونکې په وروستیو کلونو کې یا په دې وروستۍ پیړۍ کې د افغانستان یو کلتوري لباس وګرځېده. همدغه زموږ استاد چې خویندې په اطرافو کې په خاریاتو کې حتی همدغه لباس اغوندي، او دا ډېر محجب ده، ډېر مستور ده.
په دې باندې وروسته خبرې کوو. په چادري باندې که زما پوښتنې ته ځواب راکوي چې په پوړني کې څه مشکل و چې د اصلي او غوره حجاب په توګه معرفي نه شو؟
پوړني کې ستونزه یو ده چې هلته میرمن په حرج کې وي. حرج دا معنی چې
زما مطلب دا دی زمونږ استاسو د میندو د اناګانو د پیړیو پیړیو لباس هغه پوړنی چې دی په هغه کې څه مشکل و؟
ما وویل چې په هغه پوړني کې یو حرج و. حرج دا و چې په هغه کې مزل او رفتار نشو کېدلی، مخې که پټو لارې نشو لیدلی، که نه پټو هغه شرعي مشکل چې هغه ما مخکې اشاره درلوده چې د فتنې لامل کېږي، دغه باعث کېده. دلته داسې لباس باید غوره شي چې هم یو میرمن په هغه کې مزل وکړای شي او بل دا ده چې مستور هم وي. زه فکر کوم چې که څوک هغه اغوندي او که دا اغوندي ډېر تفاوت بینه وي، خو دا نسبت هغو ته ډېر مستور ده.
مننه. میرمن شینوارې، نارینه ته نه معلومیږي کله چې چادري د ښځې په سر وي هغه احساس چې ښځه یې لري په ګرمۍ کې په سړو کې د خوندیتوب احساس دی که د سابندۍ احساس؟
تکل صاحب، اول غواړم د همت صاحب نه د دغې موضوع په اړه پوښتنه وکړم چې د میرمنو حجاب فرایز دي او دا تاسو امر صادر کړم. زما میرمنې د لسو نه 500 ته رسېدلي هر نانوایي مخکې ناستې دي او لاس یې نیولی دی یو کپ ډوډۍ ته. د هغې د هغې فقر غم خوړل د حکومت د خوا نه فرایز نه دي چې دا باید حل شي. هغه میرمن د ډوډۍ په خاطر چې نن سبا هغه ورکړون کې به نور خلاص شي
غواړي اوس ځواب درکړي که په خپل وار
اقتصاد صفر ته رسیدل دی، هغه د خیرات ورکړون کې به سبا ته خیرات ته ناشتي. زما د ولز دولس کلن نه اته کلن نه پنځه کلن انجلۍ په بازار کې درول کېږي او خرچول کېږي د همدې غریبۍ او د اقتصاد د وجې نه. هغه فرایز نه دی د مشرانو لپاره چې باید دا موضوع ول کړي. ولې فساد صرف د ښځې د حجاب پورې ده؟ ګورئ، ما څه بیا هم تاسو وویل چې فتنه زړه پورې ده، د انسان د دماغ پورې ده. که زه په حجاب کې یم، که زه په چادري کې یم، چې زما زړه وغواړي ځکه فتنه یې که هر کار یې هغه کړم، زه د خپل خدای نه یېره ولرم، زه خپل ایمان مقوي ولرم، ما په لباس کې هغه څنګه یې که نه یې چې هره حجاب پوښه بی بی عائشه نه او هره بی حجابه میرمن فاحشه نه. مګرم دا ټول فساد د ټولنې صرف د
احمد صاحب ورسته ځواب وایي. که تاسو زما سوال ته ځواب راکړئ
چې احمد صاحب تاسو پوښتنه تر ازما احمد صاحب ول چې مزل سم نه کوي په چادرې کې، مزل سم نه کوي که په عادي چادر کې سړی غږ پړونه تاو کده ځان نه خسته برابر لیارم در تخکاری سم په لیار تلشي نه د ګرمۍ احساس کې نه ضرورت لري چې چادری فل جګه کې چستا د پارسیوانانو خبره تختی سینه د ښکاری ستا وجود ښکاری هغه به ښه یو غټ پړونه
مننه دا به سوالونه به همت صاحب یادداشت اخیستی که تاسو لطفا دې سوال ته ځواب راکړئ چې لباس یا جامه د انسان شخصي مسله ده او که شرعي مسله ده
حجاب که موږ تاسو قرآن کریم وګورو قرآن کریم کې حتی په سورې نور کې د حجاب په اړه متعدد آیاتونه راغلي دي او جلباب په اړه قرآن کریم کې راځي درونه یاد شوی دی یا د نظر د ټیټوالي یا مثلا نور هغه څه چې د شریعت اصول دی دا د قران حکم دا کوم دود دی دغه حکم مطابق وي نو هم دا غالبات دودیز ګڼل کېدای شي او هم شری ګڼل کېدای شي
دغه ځایونه یاد کوي همت صاحب کوي واضح یاد کوي چې په کومو ځایونو کې د حجاب یعنی د ستر نه د ستر عورت خبره نه د حجاب یادونه په کومو صورتونو کې شوي
د حجاب یادونه په سورې نور کې ډیره یاد شوې ده او دغه راز د وشته می سپاری په فایل کې
سوي قران کریم
قران کریم لمړی سورې نور کې په یو آیت کې وایي چې قل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن د خپل زینت او خپل خلا د چاته نه ښکار کوي بل آیت کې وایي چې د جلباب یادونه شوی دی دغه تصادرونه یادونه شوی دی دغه راز په سورې حجرات غالبا البته نه سورې دویشتمه چې پاره ده البته د یادونه شوی چې تاسو د نارینه سره د پنرمو لهجو باندې خبرې مکوي او
هغه د مسله ده د حجاب چې تاسو یاد او هغه خو اخلاقي دین خو پورا دین ده او خلکو ته د ټولو برخو کې درس ورکوي د فساد خبره چې تاسو کوله چې په ناز او پاده باندې لنارینه سره خبرې مکوي د خو فکر کوم ک ما اشتباهی کړی د آیانو خځو د پیغمبر د خځو په برخه کې دا آیات راغلي
بله د پیغمبر مېرمنو ته چې کوم احکام راغلي و دا د ټول امت مېرمنو لپاره دی خبره ده چې ګوري د هر موږ په شریعت کې صد زراعي او اصل لرو هغه دا چې د زینو کړنو د مخنیوي لپاره ځینی وخت کې چوکات رامنځته کیږي دغه څه چې اسلامي اصول وایي دا د دې لپاره دی چې د هغه زراعي او مخونی ول چې هغه د فتنې سبب کیږي
او به همت سره مطرح یو پښتنه پیدا شول په همدغه مسله کې تاسو وایي چې ټول هغه احکام او بخې چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د مېرمنو لپاره راغلي هغه په ټول خزو باندې د تطبیق وردی په کې مثلا یو حکم د پیغمبر د خزو په باب ده هم دی چې د پیغمبر خزه د نور خلکو لپاره د مور حیثیت لري نو دا خو په ټولو خلکو تطبیق ورنه ده
ځینی استثناءات شته هغه زمونه مثلا د رسول الله صلی الله علیه وسلم مېرمنی بل چانه شوی نکاح کولای رسول الله صلی الله علیه وسلم تل نه مېرمنو چې نکاح کړی وي زیاتو د نکاح اجازه نه و
خو زموږ ته کوي هم هم دادای
او مهات المؤمنین باندې ځینی اضافه محدودیتونه هم لګیدلې و د لپاره چې هغه د امت بنیاد وي لیکن هغه احکام چې د حجاب په اړه راغلي دي جناب تکاس زما هدف هغه و د حجاب په اړه چې کوم احکام راغلي دي هغه د ټول امت لپاره دي نه یوازې د امت مؤمنین لپاره نه دي دا موضوع زه فکر کوم چې حل د بل خبره ده چې دوی د سنیه خوري د صدر یادونه وکړه که څوک صدر کې هغه د شریعت احکام او د ستر او حجاب مراد کړی اسلامي مراد ستونزه نه ورسره لري دا یوازې مثالونه یاد کړی دي شاید دا هم یو مثال وګرځيږي لوی تادر لیکن لوی تادر چونکه په خاریاتو کې ډیر نه کارول کیږي نو په همدې وجه شاید
وخت مو کم دی د خبرونه پورسته یو دقیقو کې یو همت صاحب کلهنده خبرې د ارلند کې لطفا
بله زه یو خبر یادونه کول غواړم چې د غربت خبره وکړل چې ځینې مېرمنې دین ان وای نو مخه تناست دي دا په دې معنی نه ده چې موږ د غربت ښکار یو موږ د شرایط نور احکام نه تطبیقو او نه دا چې موږ به حجابي وکړو نو غربت بل منځ لاړ شي اسلامي مرسته په فایل کې د حجاب د فرمان مخکې اتمی اشته یوازې په اقتصادي برخه کې تمرکز کړی دی تاسو ویني په قندهار کې د قندهار والی د قندهار د خار ټول مېرمنې چې سوالې کوي وغیرہ ټول کړی دی په تیر د وزیرانو په شورا کې یو فیصله دا وشول چې د کابل کوم مېرمنې چې سوال کوي هغه ټول باید مشخص کړل شي او هغه ته یو
دغه دغه د فقر د ستونزې د حل لپاره د طالبانو د حکومت امکانات ډیر زیات کم دي او نړیوال ټول په همدې نظر دی او خپل د طالبانو حکومت هم اعتراف کوي چې د فقر په لمنځه وړلو کې لستونز سره مخامخ دي او د سرچینو امکاناتو له نشټوالي نه تل دوی دا شکایت کړی. ولی په هر صورت میرمن شینوال، تاسو کلاند راته وای خپل نظر د همت صاحب د خبرو په باب چې د قناعت ور دي؟
وارم چې وایم د همت صاحب د اخیرنی خبرې ما مقصد دا نه و چې باید بی جابی درای شي چې ولی موږ فقیر یو. نه، زما مقصد دا دی چې د نظام اولویت څه شی دی. دا موضوع مهمه ده چې باید باوجود چې با حجاب یو شکر چې د حجاب د تبدیل شي په چادرې یا زړه تبدیل شي په چادرې.
وړاندې نور خبرو ته
د اقتصاد غم منګو
د همت صاحب نور خبرو ته ځواب لري لدی وړاندې.
او د دې حکم په اساس یو موضوع لنډه چې زما اوس ورته متوجه شوم لیکلې به مودل ته چې په کوم اساس باندې آیا زموږ پیغمبر په زمانه کې داسې کوم شی شوی و؟ اسلام خو په محبت په خوښۍ په انسانیت تبلیغ کېده، په کوم اساس باندې دوی د یو میرمنې پلار یا ورور هغه محکمه کوي او سزا ورته ورکول کوي په یو څادر یا یو حجاب باندې؟ داسې نور ډېر فساد په ټولنه کې کوي. د څو وخت مخکې زموږ د طالبانو د ورور د ریاست د پاسپورټ د هغې محکمه څه شوه چې د میرمنې یو څادر پسې تاسو اساکر تړئ چې هغوی ورشي دوی تعقیب کړي کور یې معلوم کړي بیا راشي د هغې پلار ایزار شي او هغه محکمه شي.
مننه. په وروستیو دو دقیقو کې د خبرونې همت صاحب کدی پوښتنې ته هم لنډ ځواب ورکړي چې اوس میرمن شینواری مطرح کړه چې د پاسپورټ د رئیس د ورور قضیه څنګه شو، تر کوم ځای مخکې لاړه؟ او زمنان دا هم راته وایست په یوه نیمه دقیقه کې چې وخت لري چې د طالبانو په تیر حکومت کې چا به چې هغه لوی ټیکري هم اغوستله او چادرې به په سر نه وه هغه ښځې وهل شوي دي. ویډیوګانې شته، اسناد هم شته، ستاسو به په یاد وي که به مو نه وي. نو آیا هغه نظام په غلطه و چې ښځې به یې د چادري د نه په سر کولو په خاطر وهلې په لختو؟
لومړی خبره دا ده چې په تېر نظام کې څه کېدل ځینې هغه څه چې هغه باید نه وای شوي هغه د پالیسي برخه نه وه، هغه د اشخاصو شخصي برخوردو. بله خبره دا ده چې د پاسپورټ د رئیس د ورور موضوع نه ښه دا ده چې تاسې د وزارت داخلي د ویان نه په دې اړه پوښتنه وکړئ یا د نورو مربوطه رسمي
نه. د دې پوښتنه دا وه چې لومړیتوبونه کوم دي، د دې لومړیتوب درک نه دی لګېدلی.
لومړیتوبونه په اسلام کې لومړیتوبونه معلوم دي، موږ تاسې الحمدلله مسلمانان یو. د حجاب مراد کول به زه فکر کوم چې آدمي لومړیتوب نه وي، دا نه میاشتې وروسته دا فرمان راغلی. بل خبر دې دا وکړل چې د میرمنې له عمله ولې د هغې خاوند یا پلار یا مشر د فامیل دغه شي. ګوره موږ تاسې یو کلتوري ټولنه یو، مستقیما موږ نشو کولای چې د یوې ښځې ته سزا ورکړو. دا په افغاني کلتور کې بده ګڼل کېږي. دغه کوم مراحل چې ټاکل شوي دي دا تادیبي سزاګانې دي. او په اسلام کې داسې ډېر مثالونه شته چې د یو کشر د ګناه له عمله مشر راغوښتل شوی هغه تنبیه کړل شوی ده او هغه ته حتی کله ناکله.
ډېره زیاته مننه. مننه. که څه هم یو مهم اصل دا هم دی چې د هر سړي مسؤلیت فردي دی، دا په اسلام کې هم یو اصل دی او په نړیوالو مدرنو قوانینو کې هم. په هر صورت زموږ د خبرونې وخت پای ته رسیدلی، دا په زړه پورې بحث دی او کېدای شي چې ازادي راډیو په خپلو راتلونکو خپرونو کې بیا هم پر دې موضوع هم له همت صاحب سره هم له میرمن شینواری سره او له نورو کارپوهانو سره خبرې وکړي. دا خپرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا د خدای پامان.
رانم خوانت سرو سرو پیزوان اس میں ڈیرا غریبی داشن خالے صبر وکڑا خدای برا بلی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے سخت ناچاری داشن خالے زما سخت ناچاری داشن خالے مالی دلی دسرو سرو با کلکی هم پیزوان مالی دلی دسرو سر بازان جوڑا دی پکی نکی هم پیزوان لاس میں بند زڑوں میں ڈیر دے پریشان دستا حسن خود دولی داشن خالے صبر اکڑا خود دے سخت ناچاری داشن خان